درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې هم دا راس لیکلی چې اتلس فیصده نوري کورنۍ په هغو پناه ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناه ځایونو د سون توکو او جامو ته عاجل اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره وای د 2023 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او یو لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځ حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیلی شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شان یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
د ختیځ حوزه په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کی حوزه یا ختیځ حوزه کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه محیطي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوي چې په دې کمپاین کې به تر یو میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په 2023 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای هیواد دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې وی غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 6400 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیه په جنوب کې 2400 ودانۍ نړیدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 1.5 درجې و په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40,000 او 642 مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څو ورځو کې د مړینو وروستي شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15,900 مړینه تایید شوې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دیماش ورسپانو سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې د روسیې ماتې غواړي او هیله من دی چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي، خو په دې باوري دی چې دغه شخړه پوځي حل لار نه لري. د فرانسې ولسمشر ټینګار وکاوه چې اوکراین اوس داسې پوځي عملیاتو ته اړتیا لري چې روسیا بیرته د خبرو میز ته راولي. تاسې د اوسنۍ رادیو څلور ویشت ساعته خپرونې اورئ. د دې خپرونې په دوام کې به واورئ: طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په وروستیو کې د داعش وسله وال یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتي وایي
موږ سم داعش کوم تعدید نه بولو بلکې یو ستونزه ده جمع کېدو په حال کې.
په دې اړه د چارو کتون کې وایي
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده.
کورنی بي ځای شوي شکایت کوي سشکال بيخي هېر کړل شوي.
د بل په ځای کې وسېږم دوه ځله کومک سره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي.
په غزنی کې یو وخت د پوستین بازار ډېر تود و.
د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل تا د موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل.
خو دا صنعت اوس په ورکېدو دی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
طالب چارواکی وایي په وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننه وتیدي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګردونو په غبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه. بلاول بوټو زرداری پرون د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی. خو مجاهد بیا وایي دوی د داعش ډلې ځپلو او له منځه وړلو ته ملاتړ لري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
داعش د افغانستان لپاره ستونزه که ګواښ. د طالبانو د حکومت ویاند دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یو ستونزه یادوي. په داسې حال کې چې وروستیو کې د دې ډلې لخوا په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي. د بیلګې په توګه داعش د مرغومي په 21مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د دې وزارت له شلو زیات ټیټ رتبه او لوړ رتبه مامورین او ډیپلوماټان ووژل شول. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو سره خبرې کولې ادعا وکړه چې داعش ډله نه د توانېدلې یو مهم دولتي ځای په نښه کړي. په داسې حال کې چې بلاول بوټو پرون په مونیخ کانفرنس کې وویل داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی. ذبیح الله مجاهد دا هم وویل چې وروستیو کې د بریدونو لپاره داعش وسلوال له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. خو هغه د کوم هیواد نوم وانخست.
موږ سم داعش کوم تعدید نه بولو بلکې یو ستونزه ده جمع کېدو په حال کې. د پډیرې جو کې زپل سي ودي نه کارته نه او د ورستې زپل یو مثال ده چې دوی باندې چیرې شک هم راسي مخفيګای پیدا کیږي او لمن زوړت کی.
طالب چارواکي داسې مهال د داعش د زپلو ادعا کوي چې د فبروري په 9 نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل داعش واړی په کابل کې د ایران، هند او چین په سفارتونو بریدونه وکړي. په همدې غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش له خوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپی خو غاخونو پاړه خبرداري ورکړ. د هیوادونو اندېښنه خو ده چې داعش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي داعش ډلې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. د ویلګې په توګه داعش د 2020 کال د اگست په 26مه د کابل د هوایي ډګر ختیځ لور ته په پرتی دروازه کې چاودنه وکړه چې یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایي عسکري ووژل. لدی پیښې دوه میاشتې وروسته د اکتوبر په 3مه د کابل عیدګاه جماعت په نخه کړ چې پکې اته تنه ووژل او 500 نور یې ټپیان کړل. لیال بریډ 500 ورځې وروسته د کندوز په سید آباد کې د ځانمرګ بریډ مسؤلیت ومانه چیرته چې 500 تنه ووژل او سل نور یې ټپیان کړل. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمه جماعت بریډ وکړ چې پکې 30 تنه ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. داعش ډلې نورې حملې هم کړې چې پکې په طالبانو بریدونه او د دوی د مهمو پلویانو او قومندانانو وژل هم شامل دي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله واوریدل چې داعش ډله دوی ته ګواښ نه ده خو ستونزه یې بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو بیا په جرمني کې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویلي چې که په افغانستان کې د ترهګرۍ مسأله جدي ونه ګڼل شي نو ترهګرۍ ډلې به له افغانستان خپل فعالیتونه پراخ کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پوهنتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څومره پراخ او جدي دی.
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیدا یو مشترک هم د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغه برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتل او مخالفین دی هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دشمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي د نړۍ نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره شته، د افغانانو هم ډېر قضایا باندې اختلافات شته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا شي چې په خبره اوسي، په دې سي نړیوال ټولنه کولای شي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي. خو افغان ولس دا کار نشي کولای، او بحث او انساني مسؤلیت دوی باندې دا راجع کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم واري سي.
یو لوی اندیښنه چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې مطرح شوې ده، غفله داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظم قواو نشټوالی دی. ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم چې دا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې امارت اسلامیه طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا خو نه ده چې ته په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په هغوی اتکا وکړي او د هغوی ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلی دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف سي چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، هغوی د دغه منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه دا قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خو دا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی اوس په افغانستان په خاورې باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغې پشي وال سي په دغه کار کولای شو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي دوی دو تقویہ کول په د سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې دا یو قضیه ده، او د حقوق بشر قضیه دا به لا پات کې دی. یعنی دا د وړه په موازی شکل باندې مختبو ولې سو په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبرو سينو. راځي دغه بحث جدا وساتو، په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مخته بولای شي.
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګریزو ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. دا د دوی اندېښنه څونه واقع ده، او دوی خپل څونه واقعا د داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مخ ته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې باندې جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم د همسایګان دي چې شه همسایګان را سره پاتې شي، او دوی هر وخت د دوه مخیزه سیاست کړي د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګری په خلاف، بل خوا ته د ترهګر سره کوم مرستې هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې دا هر ډله سی په قدرت کې دا غوړه حاکمیت ولري او دومره د افغانستان د مفاد په اړه جمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سی، او همدغه منطق ورته وو چې ګوري تاسو سکه دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایسي، خو ته خو اخر سبات تاسو هم سوځي. دا خو د شعور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پرې ودرېزي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریده لای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یش میر کورنی به ځای شوی چې لکلون رئیس په بیلا بیل ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې ساشکال نه حکومت او نه هم خیریه بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې ده. دوی لخپل اصلي سیمو د به ځای کې دول عمل نه امنی اقتصادي ستونزې او وشکالي یادوي. جزئیات د نرګس مومن حسن زی پر راپور کې وابري.
پیغنه نازنین د خپل پلار ناروغ مور او دوا وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډیو په خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړي.
مو کې د بغلان به ځای شوی کسانیو د تیر جنگونو پر مهال کابل ته کډوال شوی یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ټول ناروغ دي ځکه سکال ډیر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکو د چیتو کلمخ کې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بي ځای شوی او په یوران کور کې ژوند کوي. د ازادي رادیو ته وویل
د میمنی راغلم درقد ته تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجر واله نو حالت چې کار غریبی نه وچکالۍ ورالم درقد ته چلتم پناهګه وسی او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم د بل فضا کې وسیږم او یو دوه ځله کومک راته رسره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنی څلور پنځه نانخواره لرم. دا غوښتنه غواړم باید موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته چې له دغه بې ځایه شوي سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنیو مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې د ژمنو البسو په شکل کې توضیح کېدلې. سکل د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نو ما وړي دا ونه ویل چې له هر بي ځای شوی کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بي ځای شوی کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تیر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې نه شاریه 4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شویو په ګډون بې وزلي کورنۍ د دغه مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته د ژغورنې چارې نن یکشنبه ټکنۍ شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعا کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. په ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په ترکیه کې نن یکشنبه تر نړیدلو ودانیو لاندې د راګیر پاتې سویو کسانو د ژغورنې حادثې پای ته نږدې سوي دي. په دغه هیواد کې ګڼ کسان اوس د هغو خلکو لپاره دعا او ویر کوي چې لای مړی نه دي ترلاسه سوي. د فبروري میاشتې د 6 نیټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. په قهرمان مراس شرګوټي کې د بلډوزرو یو چلوونکي اقین بوسکورت چې د یوې نړېدلې ودانۍ د ټوټو په لرې کولو بوخت و، رویټرز خبري ایجنس ته ویلي موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد وموندل سي چې د هغوی کورنیو ته یې ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي د ژغورنې چارې شایي د یکشنبې د شپې مهال ختمې سي. د رویټرز خبري ایجنس په حواله په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر له 640 اوښتی دی. ګمان کېږي چې د مړو واقعي شمېر به تر دې هم زیات وي ځکه یوازې په ترکیه کې 345,000 ودانۍ نړېدلې او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریې هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درک دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې 6.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روان خبرونې په دوام کې په غزنی کې د پوسټین ګنډلو د صنعت د ختمېدو په باب راپور لرو، خو تر دې وړاندې به واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په دې باب لیکنه خبره کړې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز ګڼو کسانو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مقالې لیکوال وایي دغه بندیز دا معنی لري چې افغان ښځې او ماشومان له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې کیږي، هغه هم په داسې وضعیت کې چې د لوږې بحران په بېساري ډول زیات سوی دی. طالبانو پر نجونو او ښځو د فشارونو پر دوام د 2022 میلادي کال د دسمبر پر شلمه په پانتونونو کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. وروسته د دسمبر پر 24 په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ښځو اوس ویلي چې له بشري مرستو بې برخې سوي، ځکه دغه مرستې د غیر دولتي مؤسسو د نارینه کارکوونکو لخوا ویشل کیږي او په ځینو مواردو کې ښځې که محرم ورسره نه وي نسي کولی چې دغه مرستې ترلاسه کړي. ورځپاڼې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د عملیاتي مشر ډیوډ رایت خبري راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بشري بحران اندازه او شدت دومره زیات دی چې مخکې ساری نه و لیدل سوی. د دې په وینا په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه ماشومان او بالغ کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او ګڼې کورنۍ اوس یوازې په یوه وچ ډوډۍ او اوبو ګزاره کوي. دا بحران په داسې حال کې زیات سوی چې په افغانستان کې سوړ ژمی دی او د وزګارتیا اندازه هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په 2023 میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو او 3 لکو ته ورسیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې باب لیکنه خپره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دوی د تصفیې کمپاین پیل کړی چې هدف یې د افغانستان مدني قوانین او لارښوونې پر هغو شرعي اصولو برابرول دي چې د طالبانو تعبیر ورڅخه جلا دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو زندانونه له خلکو ډک کړي، نارینه او ښځې د دوی له اساسي مدني حقونو بې برخې کړي او ادعا کوي چې د دوی د ټولنیز خوندیتوب جال زیانګالي افغانان خوندي کړي دي. د مقالې په دوام راغلی چې طالبانو په افغانستان کې فعال رسنۍ هم بدلی کړي، یوازې د خپل لیدلوري د تبلیغ لپاره کاروي. پر رسنیو کې پر موسیقي او د ښځو پر حضور محدودیتونه لګولې دي. په مقاله کې د کندهار د یو ملا امام مولوي احمد شاه فدایي خبري راخستل سوي چې له طالبانو سره اړیکې لري او ویلې دي چې د افغانستان تیر اساسي قانون د خلکو په ګټه نه و. د انډیپندنت په وینا کله چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د طالبانو قاضیانو محاکمو ته له ننوتلو سره سم هغه کتابونه وسوځل چې د تیر حکومت قوانین پکې تشریح شوي وو یا یې هم په الماریو کې قلف کړل. طالبانو خپل اساسي او نور قوانین نه دي معرفي کړي. د قوانینو دی خلا په افغانستان کې خلکو ته خورا زیاتې ستونزې پیدا کړي، ځکه زیاتې مهمې پرېکړې د طالبانو د مشرانو په خوښه کېږي چې متفاوت نظرونه او لیدلوری لري.
په غزنی کې د پوسټین ګنډلو صنعت یو وخت ښه بازار درلود، خو اوس داسې نه ده. پوسټین ګنډونکو وایي د غزنی پوسټینونه یو مهال پر افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم صادرېدل. دوی وایي زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خڅلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو.
پوخا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانه وی، چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پوری کسان په کار بوختو. کې پټول کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل، او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعتکارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی سار وایي
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې د ترڅو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقی ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاوره چول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده شایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
تاسو لا پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ نه يم. کوم کورونه چې زلزله ځپلې ول تر اوسه هم دغه پاتې دي، هله د شیدا پیغام نشر کړی تر څو موږ خپل کورونه جوړ شي، تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو. موږ هیڅ په ژوند نه پوهېدلې. موږ نن داسې ژوند کوو لکه شل کاله پخوا چې کوم زمانه ژوند کوو. خیمو کې مو ژوند دی او په ځمکه مو کاندې وهلې دي. د نړیوالو موسسو چې کوم پیسې راغلي دي یوازې تشنبونه په جوړ شوي دي، او دوی په رسنیو کې دا پیغام ورکړی دی چې موږ ورته کورونا جوړ کړی دي.
سلام علیکم. ولا چې ورور نن د ممندری پولیسوالۍ کې دغه ورکولې پیسې نغدي مرسته کوله، زه دغه خبره په ثبوت سره په تیروما. بیخي سل په سلو کې مستحق خلکو تلته نه رسیږي. ما د ننګرهار نه اړیکه نیولې د ممندری ولسوالۍ نه د غزګي د کلي نه خپله وروره. د کورونو سروې ورځ موږ وکړه، زه خپله معلول یم، یو خپنه لرم. کورونو ویډیوګانې دغه زموږ نه وکړلې، او چې کومې ویډیوګانې وکړي مقصد که د هر یو موسسو نه دوی پیسې اخلي، یا د کوم امریکې نه اخلي، یا که د هر یو موسسې نه اخلي، خو ویډیوګانې زمونږ وکړلې هغه زمونږ حق کې راواخیستې بل چاته ورکړ. زه بیا هم په دې شواهد ما بیا هم وایم، دلته زه خلک لرم چې ګواهي به پې وچو حقیقت کې دغه سړی مستحق دی، او دا کې راواخست او نور سرمایدارو خلکو ته یې ورکړ. په ثبوت سره یې ورته زه ورښایم ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
داسې خبره ده د هلمند څخه خبره کوم کنداغه کندارۍ نو ما ول دلته هلمند کې خو داسې چاته مرستې نه دي رسېدلې چې هغه دې د دې مرستې لایق اوسي. داسې چاته رسېدلې دي هغه مرستې چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایه‌داره خلک دي یا وایسته والا خلک دي، غریب خلک نه دي، داسې خلکو ته رسېدلې دي. غریبان ټول فقر ته مجبور دي. داسې خلک انسانان ما لیدلې چې د شپې ډوډۍ نه لري، د ورځې ډوډۍ نه لري، چای یو برابر لا واس نه لري. نو دې خلکو ته سره دغه نه رسېدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسېږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کې شناخت ولري، بس دا هغه انسانان ته رسېږي. که مو زما پیغام خبر کړي ډېره مننه کوم. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې په دوام کې د ازادي رادیو د میلمه ځانګړې مرکه ورې د شیخ اوس مرابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي اتلس فیصده نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګلزن یا پودیو زد کمپاین پیلېږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه درې میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیې وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر شپږ څلوېښت زرو واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې دوه سوه څلور شپېته زره ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی ماش ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریې دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینه دمشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشتر لژه پنځه کسانې وشلې او پنځه لس نورې ټپیان کړې دي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړې میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له خپل خود کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا. نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې. نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څانګه کې درس ویل. نو زمونږ د پوهنتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورم مليالې کې مو په اول منزل د درې مليالې کې چارالي ونیول ولکه چې کودتا نم خبرو.
نو یعنی دا کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
و او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورېده چې انصر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا زما په یادې کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې یا خدای مې غاړه د شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو، مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم مې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ولیل ده چې ستاسې، هغه وویل چې وایه مونږ به وایه تاسې دا دا سر وایه د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشال د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه دوه ثابته شو. هغه بیا ورته وویل وایه نه، وایه مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایه چې باید کار واس کجا باید شروع کړ، مونږ وایه د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و، زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و، هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې، په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویل.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې، به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و، ډوډۍ خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی و هدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه مونږ سره و، یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ، په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه، د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت راغلی و، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې هم په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. د هغه ځینځ نو خبر نو ما چې زه منفق شوم جلبات را لګلې ما یو کار په خدمتي الته یو د بیرت او یو هغه د مونږ د وزارت مدن یو ذخیره واغینه چا شوکانه اخیسته تل باندې مدني تیګه ده نو موږ راولي ولې تو کا چلتا او ته دا شوکانه وتلو وری بیا چې بیرته تطوت لمزم بیا زم منفق شوی وم بیا بس لاغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل وایي ته ژوندی هلک زه په دې کې ونیولم وی ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړو او چا ویلي چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاسته هم کار کاو استقلال اخبار هم چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې هم خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم زموږ امتحان نه و دی قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی دسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترې زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نو له یاده مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخوده فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خصنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي و دغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بلې
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه هم بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم کدی غچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړل تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې، همالته بیا په هغه باندې کار وکړ په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه. داسې وخت نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه اته اتیا به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بس مې چا سره راغی. بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو، نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی.
په څه موضوع؟
تاریخ باندې باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استماچان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړی، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې، د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه د دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې و، په شمال لویدیځ کې و، په شمال ختیځ کې ډېر ځایونه کې چې و، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و، کندوز دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري و، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار م وکړو، پنځه شپږ کالم دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغه نه واته کال او لاس کال به وتلی و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، سروې وکړه، هغې کې مې نتیجه دغه اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا زیرشاه کړی شي دا خلک زیرشاه طرفداران، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بله سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان ده، خدای دې وبخښي، مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده شي ویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پوښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه، تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم، او بیا نو د نشاط خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپیژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک راپسې رانغل. هلته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و، بیا د انډوسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. دا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژنې دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سر مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې، هغه راغلی و خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستانه، وستاس تاریخ راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما وخته چې دا ځنه لیکنه وکمه په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډیره پخوانه و، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکو، بیا یو بل مې لیکلی و هغه همدا چې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو، کوم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم، لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم، خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویہ کړو، ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال په کې شې دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې البته هغه کېږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه کړېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیګ شي کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لرم چې دا وتخم کولتا خبرې کومه د وخته پاسېدلې نه وایي، مانه شو اورېدلې. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همېش سبایي عادل ملایان دا ویلي چې زه پاسېدلې یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت اوسئ.
Matam Matajam Dasrola Bon Gabin Raka Matashin Raka Osmani Gara Matashin Raka Osmani Gara
Asanini Papanini Papa Mama Papa Dani Mini Dasa Dasa Dire Sa
مم مال سار سانی بالی بالی سار سا سا سانی نی دا پا 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 گا 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 گا
مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات سم مسافر تا د هجران وهلیا سم مسافر تا د هجران وهلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار
ساسا گگ بابا دھا دبا